سلام شهدا مشال ریڈیو دے عزیز شاہین بنیرے ما او تاسو ته په دغه وساتا خبری کړه کې هر کلی وېما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهم موضوعاتو راپورونه او تفسیری تاورو په لومبي د دې وخت خبرو پولیس وایي د اکوڑی د حقانی مدرسې په جماعت کې په 14 کې د جمعیت علما اسلام سین د مشر مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوی دي. بلوچ یک جهتی کمیټي وایي چې ریاستی ادارو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروسته 15 نور بلوچ د کون کې لا درخه کړی دي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اروپایي کمیشن مشر ویلي دي چې هند او اروپا د آزاد سوداګرۍ د تړون په نهایي کولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوړي د حقانیه مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده چې پکې د جمعیت علما اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوي او نور یو شمېر جوبل دي. د پاکستان رسنۍ د چارواکو په حواله وایي 14 نن د جمعې تر لمانځه وروسته شوې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید جیو نیوز ټلویزیون او نورو رسنیو ته ویلي چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځانمرګي برید وو، خو پولیسو د پیښې په ځای کې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرتر شهاب علی شاه جیو نیوز ټلویزیون ته د حامد الحق حقانی د وجنې تایید کړی دی. د ریسکیو یو یو دو دو بیان بلال فیضی مشال لیډو ته ویلي دي چې په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه جوبل هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلوچ یک جهتی کمیټي وایي چې ریاستی ادارو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروسته نور بلوچ زده کوونکي لدرکه کړي دي. د لدرکه شو ځوانانو د کورنیو غړو مشال لیډو ته ویلي دي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا راپور هم نه درجوي. دا خبره د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د لدرکه شو ځوانانو له کورنیو سره یو ځای پرون د کراچۍ په پریس کلب کې خبری کانفرنس ته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه،
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
بلوچ صابر بلوچ نصیب بلوچ گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دی. او ددوی پاڑا تروس پولیسو یا کوم اداری کورنو تحس معلومات ندی ورکڑی.
د کراچۍ پولیسو او نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران د غوښتنه پرون پر داسې مهال کې کړې دا چې تر 100 ساعتونو د بنو بازار تړلې پروتو. دوی ویل هر هغه څوک زورول کیږي چې په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد غږ پورته کوي. دوی زیاته کړه چې یو پلو ناامنۍ ده، او چې دوی د ناامنۍ پر ضد غږ پورته کوي نو هم یې پولیس نیسي او هم یې د دوی په خبره نامعلومه خلک دوکانونه لوټي او سوځوي. د ذاکر بنګش په نامه یو سوداګر لاریون ته په وینا کې وویل چې د دوه ورور ناصر بنګش دوه دوکانونه لوټل شوي او سوځول شوي دي. د پولیسو ځایي مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبریالانو ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. دا پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې په پاکستان کې دوه نور ماشومان ګزن وهلي دي چې ورسره سکهال دی وایرس نه د متاثر شو ماشومانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. دا پولیو د مخنیوي پروګرام پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې زیاته کړې ده چې د ګزن دغه پیښې د سند صوبې په کمبر او د پنجاب صوبې په منډي بهاودین کې مخه ته راغلي دي. بیان زیاته کړې ده چې سکهال د سند صوبې نه رپورټ کیدونکي دا د پولیو درېمه پیښه ده، خو د پنجاب نه پروان کال کې دا د پولیو لومړی کیس تایید شوی دی. د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم اداره پی ڈی ایم وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په دې صوبه کې بارانونو دوه تنه وجلي او اووه زخمیان کړي دي. ادارې نن رسنیو ته په ورکوډو معلوماتو کې ویلي دي چې په وجل شو کې یوه زنانه او نارینه شامل دي او په زخمیانو کې درې ماشومان او څلور زنانه دي. ادارې زیاته کړې ده چې دا حادثه په هری پور، باجوړ، کوهستان، خیبر، هنګو، تورغر او بټګرام کې مخکې راغلي دي. د ادارې د خبرې سره سم ځنو غریزو سیمو کې د واورو ورېدو له کبله سړکونه هم بند شوي دي چې وروستو د ادارې لخوا د تګ را تګ لپاره پرانستل شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اروپایي کمیشن مشر د جمعې په ورځ ویلي دي چې هند او اروپایي اتحادیې موافقه کړې ده چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې د آزادې سوداګرۍ تړون سږ کال نهایي کې او په سوداګرۍ، ټکنالوژۍ، اتصال او دفاع کې همکاري زیاته کړي. مودی د اروپایي کمیشن له مشرې اورسولا وان ډورلاین سره له لیدنې وروسته وویل چې دواړو خواوو خپلو کاري ډلو ته لارښوونه کړې ده چې د روان کال تر پایه پورې د دوه اړخیزه آزادې سوداګرۍ د تړون پای ته ورسي. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پولیس وایي چې د اکوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې په 14 کې د مدرسې د نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د کورمز د کونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې یو غونډه کړې ده.
موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباہ برباد دی.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیاسي مشرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بدلولو غندنه کړې ده.
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلې شوې ده. زن په کوم چې دې په دور سره وسوش ما ته ونښته پاره دې خپل گورنرز امپروف کی، دې خپل لا ان اورډر امپروف کی.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېد چې د خیبر پختونخوا نوخار د کوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده. د لومړیو راپورونو تر مخه په دې 14 کې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوي دي او نور یو شمېر جوبل دي. دا وخرا سره د سیمې نه زمونږ همکار عظمت علي شاه د ټلیفون په کرخه دی، دغې نه تازه معلومات اخلو. عظمت علي شاه، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
ډېره مننه جی.
ما څنګه چې ووی د 14 شوی دا تاسو سره معلومات شریک کړی وو، تازه صورت حال څه دی په دې کې د مرګ جوبلې؟ تازه صورت حال څه دی؟ آیا د دې برید څه ذمواریم چا منلې دا نه د منلې؟ حکومت څه وی او حقانیه مدرسه څه وی؟
ډېره مننه. دغه 14 چې کوم دا غنن د جمعې د مانځه په وخت هغه مهال شو د چې کوم د دارالعلوم حقانیه مدرسې چې کوم نائب محتمم او د جی یو ای سین چې کوم مشر دی هغه خپل کور ته تله د مونز نه بعد مولانا حمید الحق صاحب هغه وخت کې دغه 14 شوې ده چې دغه بچمول سلور کسان په کې مړ شوی او د شلو نه زیات چې کوم دی هغه جوبل شوې دي. دغه چې کوم جوبل کسانو د ریسکیو یو دو چې کوم ترجمان دی بلال فیزی دغه سر زموږ خبرې شوې خو لږه شی بده هغه وخت دغه چې کوم مرګ جوبل و ده هغه وخت اوس لږه شی بڑوان دي. زموږ د نوخار هسپتال چې کوم انتظامی د هغه سره خبرې شوې نو هغه وی چې یره دلته کې 15 مړي چې کوم دی هغه د نوخار چې کوم هسپتال دی هغه ته وړل شي دی او دغه شان تقریبا 21 چې کوم جوبل کسانو هغه دلته وړل شي چې پاغه کې تقریبا 2 کسان داسي چې د هغه چې کوم حالت و هغه د خطرې نه بار و نو هغه د معمولی چې کوم زخمیانو هغه او دغه نور لز زخمیان چې کوم دی هغه علاج چې کوم دی هغه روان دی تل کې د نوخار پولیسو په وینا چې دغه چې کوم 14 نو دا هغه محل شوی و چې کله د مدرسې کې د جمعې مونږ او شو او دوا نه پس بیا چې کوم د مولانا سمیل حق صاحب زوی او دغه نائب محتمم مولانا حمید الحق صاحب هغه خپل کور ته تل په لارې په منځ کې چې کوم دی دغه 14 نه پښې و دغه جی
ها تخبل خبر جاری اوسه زه خپل پختنه بیا کوم تخبل خبر او ها
دغه رستو چې کوم دین اوس کم الته کې په مدرسې کې موجود خلک چې کوم مز لراغلی او اغوی او بیا د ریسکیو چې کوم یو یو دو دوا اهلکارو کارکون کې وغي رسیدلې دي او غجوبل کسان چې کوم مړي دي هغه د نوخار هسپتال ته وړي دغه شان د نوخار او د پیښور چې کوم هسپتال نه دي پاغي کې ایمرجنسي هم نافذ کړی شي وا او ورسره چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی علي امین ګنڈاپور داغه به شمول گورنر او نور چې کوم اعلی چارواکي دي هغه مزمت هم کړی دي ورسره چې کوم دی د اعلی چارواکو نه چې کوم د پولیس چارواکي دي هغه نه د پیخې چې کوم رپورټ ته هغه هم طلب کړی دي دغه شان ته کې د نوخار پولیس سره زموږ خبرې تقریبا داسې دی شل 15 منټه چې کوم مخ کې دي نیمه ګنټه هغه وشو نو هغه ویل چې یاره د چې کوم د پیخې ځای دالته نه شواهد چې کوم دي راغون کړی دي او چې کوم دا وی په معنا د چې کوم ڈی پی او د ځلدی د نوخار پولیس افسر چې کوم دی داغه په وینا چې دا اوس مطلب خود لیکيږي دا سي یاد دا سي خای چې یاره دا ځانمرګي بریدو نو هغه ځانمرګي چې کوم ازادي د جسم هغه فورنزیک لیب ته چې کوم دی هغه لیګل دي په دغه کې چې کوم د نوخار ڈی سی او عرفان الله اغوی د خیبر پختونخوا حکومت وین بیرستر سیف د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او دغه شانته کې نورو چارواکو چې کوم دی د مولانا حمید الحق د مړی چې کوم تصدیق ته هغه کړی دی
ها تر اوسه پورې د دې برید ذمہواری چا منلې د دویم پختنه دا چې د سخکاری چې د دې برید هدف چې و نوغه حمید الحق حقانی وزګ چې تاسو به ځای کور ته روانو په غدا برید شوی دی
بالکل تر اوسه پورې داسې کومې ډلې چې کوم دی نو د دې ذمہواری چې کوم ده د دغه پیښې داسې چا نه ده تر اوسه پورې قبوله کړې او ورسره چې کوم د نوخار پولیس تي او آی جی خیبر پختونخوا هغه هم د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې یاره چونکې مدرسې چې کوم ده د برج چې کوم ځای شوی دی هغه د مدرسې او د مولانا حمید الحق صاحب چې کوم کور و داغه ترمنځ په دغه لار کې شوی او هغه ټیم شوی چې کله هغه راوتی دغه مدرسې نه او کور طرف ته تلو هغه مهال دغه برج چې کوم دی هغه شوی دی نو دغه په وینا باندې چې کوم د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دی دغه په وینا چې هدف چې کوم هغه مولانا حمید الحق صاحب
خجی زه ډیر مننه کوم عظمت علی شاه او تعالی خورز غواړم
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
د بلوچ یکجهتی کمیټه مشران تور پوری کوي چې د پاکستان ریاستی ادارو د بلوچ ځوانانو لا درکه کولو ته دوام ورکړی دی. دوی په وینا په کراچۍ کې د دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي جبري توګه باندې لا درکه کړل شوی دی. د دوی په وینا ریاستی ادارې دا ځوانان لا درکه کوي او بیا یې نه مني. د لا درکه شو ځوانانو د کورنیو غړو مشال لیډو ته ویلي دي چې پولیسو ته ورغلي دي خو هغوی راپور نه دی درج کړی. د کراچۍ پولیسو نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. معلومات د نیاز علي په راپور کې.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او په کراچۍ کې د لا درکه بلوچ زده کوونکو د کورنو غړو پرون د فروری په 20مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وویل چې د فروری په 26مه د شپې د کراچۍ ښار په بیالا بیلو سیمو نه 15 بلوچ زده کوونکي ځوانان په زور لا درکه کړل شوي دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دی وای 13 روز یوازې د کراچی څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لا درکه کړل شوي دي. په لا درکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گل گلزار بلوچ او سرپراز بلوچ شامل دي او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم ادارې یې کورنو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي او موږ ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې هغوی په کوم حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې صابر بلوچ د خوزدار اوسیدونکي دي او پرون په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د خپل کور نه په ساده جامو کې کسانو په جبري توګه لزان سره وړی دی. نوموړي په وینا چې همدارنګه نصیب بلوچ او گلزار بلوچ په کراچۍ کې د شخصي اقرا پوهنتون د بی بی ایس د کوونکي دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا د ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې بلوچ زده کوونکي په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې تېر ورځ د فروری په شپږشتمه بلوچ یک جهتي کمیټۍ په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دوی په وینا چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو ځوانانو له درکه کولو او هدفي وجنې روانی دي. په کراچۍ کې پولیسو بلوچ یک جهتي کمیټۍ ته د پریس کلب مخې ته د احتجاج اجازه نه و ورکړي. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې بلوچ یک جهتي کمیټۍ د احتجاج وړاندې د حکومت نه اجازه نه دي اخیستي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د لادرکا یاسر بلوچ مور شاهده بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی یې په کراچۍ کې د لیاري پوهنتون زده کوونکی دی چې د فروری په شپږشتمه ماښام لادرکه شوی دی. دا وای چې یاسر سحر پوهنتون لپاره لکور وتلی وو. هغه په لیاري پوهنتون کې زده کړې کوي. عمر یې 30 کال دی. بیګا ماخام ورسره زمونږ خبرې شوې وي. هغه راته ویل چې زه کور ته را روان یم. له هغې وروسته ورسره هیڅ رابطه نه کیږي. د هغه موبایل هم بند دی. موږ د پولیسو تانې ته هم تللي وو خو پولیسو زمونږ خواست هم وانه غستو. موږ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. د خبري غونډې په مهال د لادرکا صابر بلوچ پلار علي دوست بیا وویل چې دوی د خوزدار اوسیدونکي دي او د فروری په څلېرشتمه کراچۍ ته د علاج لپاره راغلي وو خو زوی د فروری په شپږشتمه د لیاري سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو پورته کړی دی. دی وایي صابر علي زما زوی دی چې د شپې 4 بجې کسان کور ته راننوتل او هغه یې لزان سره یوړو. هغوی زموږ د ټولو شناختي کارډونه چک کړل او بیا یې صابر لزان سره په زور بوتلو. زما بل زوی ناروغ دی. هغه موږ د کراچۍ سیول روغتون ته د علاج لپاره راوستي وو. تر اوسه په کراچۍ کې د پولیسو کمیټانی د بلوچ زده کوونکو نیول نه دي تایید کړي. د لادرکه بلوچستان خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کارکونکي سازمانونه په ریاستي ادارو او فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه پوري کوي. خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج په دې کې هیڅ لاس نه لري. او بیا د بلوچستان حکومت وخت په وخت ویلي چې بلوچ یک جهتي کمیټۍ د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او په بې درکه خلکو کې زیات روغ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
اړون کو سردو بنو ته چرته چې د سوداګرو اتحادیې په سیمه کې د نامنه او د سوداګرو د زورول کېدو پر ضد پرون احتجاجي لاریون کړی دی او د بنو بازارې تر 300 ساعتونو پورې تړلی وو. دوی په حکومت غږ کاوه چې خپل ریاستي ذمواري پوره کړي او په سیمه کې امن باوري کړي، دوی ته تحفظ ورکړي. بلخوا پولیس وایي چې دوی د سوداګرو د تحفظ لپاره کار کوي او چاته چې تاوانونه رسیدلي دي او د هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
انجمن تاجران بنو د فروری په 28مه لاریون کې حکومت پولیسو نه تاجرانو ته تا د تحفظ غوښتنه وکړې. تاجرانو د بنو بازار تر 300 ساعتونو بند کړ او وی ویل چې دا دوی یو تاجر او بنو امن پاسون کمیټې غړی ناصر بنګش دویم دکان دی چې په یوه اونۍ کې دننه بنو بازار کې د شپې د نامعلومو لخوا لوټلې شي او اور ورته کیږي. احتجاج کوونکو وویل چې چا چې د نام نه عزت غږ پورته کړی، د امن غوښتنه یې کړې، نو ځورول کیږي. پولیس هم ورباندې چاپې وهي او نامعلومو لخوا یې دوکانونه لوټلی شي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو تاجر زکیر خان بنګش وویل چې دوی د امن غږ پورته کړی، نن یې په کورونو پولیس چاپې وهي. هغه ورور ناصر بنګش د امن کمیټې غړی نن د کور نه بهر دی چې پولیس یې نیسي او بل طرف یې دوکانونه لوټلی شي. خدا من غږ به تل پورته کوي.
چونکه
احتجاج تا وینا پر محل د بنو سیدون کې او سیاسی فعال نادیا خان وویل چې نن یو کور دکان ماشومان محفوظ نه دی، نام نه اندیشمن کړي، په خلکو غکړي چې په یوه خلش یو پورته شي. د بنو پولیسو د شار تانه سچو ظاهر خان د تاجرانو د غلاریون ترغلې وو. هلته خبر یلانو سره خبرو کې هغه وویل چې پیخه کې ککړ کسان بازار ونیسی، تاجرانو ته ډاډ ورکوي د دوی د ځان مال تحفظ یې ذمہواری ده. د تاجرانو ټولنې او بنو امن پاسون کمیټۍ غړی ناصر بنگش پرون په فیسبوک ژوندې بڼه خپلو خبرو کې ویلي چې هغه څو ورځې وړاندې بنو کې احتجاج پس کور ته نشي تللی، پولیس ور باندې چاپی وهي، هلته یې دوکانونه سوځول کیږي، خو دا هر څه د پورم نه مبارزې نه نشي پشا کولی. تاجرانو وویل چې حکومت پولیس ته دغلته د بازار امنیت ټینګ کړي، غنی مجبور دي چې په سخت احتجاج لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر چې په بنو کې د تازه امنیتی صورتحال پاړه باندې معلومات راکول، لدین وړاندې هم په بنو کې یو شمیر احتجاجي مظاهره او لاریونونه شوي دي. حکومت وایي چې دوی امنیت تجمن دي، خو د دغه سیمې سوداګرو اتحادیه او لسی ټولنې هغې د خپلې سیمې بدامنې اندېښمن کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یو کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ر لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د کورمز د کونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې یو غونډه کړې ده. د سنی ایجوکیټډ کونسل په نامه د زده کونکو سازمان لخوا جوړ شوې د غونډه کې د سیمه مشرانو، ځوانانو، زده کونکو او دینی عالمانو برخه واخیسته. دوی له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوله چې د وسلوالو پر ضد جدي عملیاتو کې او امن په ځای کړي. د دې په وینا د جنوري په لومړۍ نیټه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شوې جرګې پریکړې او تړون دې په پوره توګه عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې کورمې ته تللې لارې لا هم تړلې دي او ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د غونډې په اړه نور معلومات راکوي.
غونډ را بلون کې د یاد سازمان د پیښور مشر سمیع الله وای چې د دوی غوښتنې امن، بحالی، حقونه او تحفظ دی.
مقصد دا و چې خپل مشران، نوجوانان، علما کرام، خصوصا تعلیم یافته طبقه د خپل موجوده مشکلاتو باندې کښېني او خپله خبره وکړي. موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو، زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباه او برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي. د دې موجوده چې کومه تجدید مری معاهده چې کومه شوې ده، دې کوارټ جرګې کې زموږ دا خواست چې کم اپیکس کمیټي کم نکات ورکړي دي، هغه باندې د منون امپلیمنټیشن وشي، بر وخت وشي. لټکیږي دي ما ولې چې کورونا خلکو ړنګ دي، ټینټونو کې پراته دي، بے سرو سامان دي، بلکې کورونو کې دنیا مړی وشول، سکولونه وسول، نادر وسوا. ریاست ته کم سے کم د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، زموږ مشکلاتو باندې دي نظر ثانی وکړي.
دا چې موجوده وخت کې د کورمې پاغزمنو سیمو کې څه صورتحال دي، نو نوروز خان او رگزی چې پیښور پرسټب مخه ته د تیرو شپږو ورځو راسې په احتجاج سره د ملګرو ناستې، وایي همدغه ډول احتجاج په بګن بازار کې هم روان دی.
عسکری قیادت او فورسز او څاغو کوم اپریشن چلو کړو په کورونو باندې به ورخاتو. اوس د بدقسمتې نه موږ کوم سویل انتظامیه د پولیس هغه د سیو صورتحال جوړ کړه ده، او هغه سره موږ څنګه کوم شرونه او چات کوڅه غادي مودي جرګو خلکو غادي مودي خبرې خلکو خو مخه تروغ لرو جا نک په کور مکه کله امن رتی او په امن کې حکومت او ریاست دومره مضبوط وي چې مو امن غوړو او امن ورولو په کور دا چې کوم بزرنو سوي دي یا د کوم کور نه سوي دي څاغو ته زر تر زر هغه مویزه ملو شي چې هغه واځي هم سزي وشي.
دا پړچینار ځای مشر حاجی اعظم خان وای باید پوس پسیمه کې د هر ډول ورانکارو پر ضد عملیات وکړي او مکمل امن پر ځای کړي.
موږ حکومت نه دا ګل کوو چې نه پويګو، موږ پاکستانیان یو، موږ د فوج حامیان یو، موږ پاکستان باندې ځان مړو. په چې څوک وایي چې پاکستان مرده باندې جړې سوځوي هغه کوي، نو لکه هغه خلاف څه نشته کنه. حالات خو دومره ته برباد دي، موږ د نه چې یو طرف ته ده، دواړو طرف ته ده، بل طرف ته ده. په سالا رضا نه کیږي دا شوینا کسودی ده کشیا ده. فوج ته ریټ قائم کا ورشاپ زبردسته دا اصلي زبردسته پرشن لکه په سواد دی وکړل، په وزیرستان دی وکړل، په میرلی وغیرہ دی وکړل، په ممندو دی وکړل. کور میږي چې سدي خو دې اصلي وجه نه دي، دي تنظیمونو وجه نه دي چې هر څوک دي.
دا کور می امن لپاره جوړې ګرند جرګې غړي او د انجمن فاروقیه پړچینار صدر منیر بنگش وای چې جرګې د امن پر ځای کولو او حالات سمول لپاره کړنلارې ټاکلې دي او پریکړه هم شوي. خو له بده مرغه حکومت امنیتی ادارې هغه پریکړه عملي کولو کې ناکام ښکاری.
زه لږ افسوس سره یم چې جرګه کومې طریقې سره وشوه او طریقې کار طے شو. یکم فروری پورې به اسلحه والا خبره ورکی کیږي، کمپنسیشن به ورکوای شي. دا هغه مو خیال دی مغه طریقې سره ونه شو. اوس هم زه دا یم چې دوباره دا جرګه کې نه وای، په دې باندې خبره وکوي. ویلې کدا د سیدا سره ډیډ لاک کوي می، نو مو خیال دی دالته مزید خلکو کې بیچنه جوړېدلې امکانات راغلي دي. خو خلک به بیچنه شي، هغه به شي صدا به سٹیټ د پوره او علاقې د پوره به فائدہ ناک نه.
هم په دې اړه د تیر خالی پورس د خیبر پختونخوا حکومت وایي پرستر محمد علي سیف سره په خبر کې د کرمې شیډلې او اهل سنت ډلې مشرانو ملاقاتونه کړي او دوه ډلو ته حکومت باور ورکړي چې حکومت د مستقل امن لپاره خپل لوري هر ډول هڅه کوي او د هغه د اغزمنو سیمو کې اغزمنو او بے کور شوی کسانو ته بنیادی د ضرورت سامانونه او سیزونه هم حکومت ورسوي. کرمه داسې قبایلي سیمه ده چې پکې د ډېر وخت راسي د شیعه او سنی ډلې پزماکو شخړې روانې او پکې مالی او ځاني زیانونه هم شوي دي. دروان کال په وړومبی جنوري دوه لخیزه جرګه هم په کوهاټ کې شوې چې پکې پریکړه وشوه چې تړلې لارې به خلاصول شي او ټول اسلحه هم راغونډول شي. خو دغه د کرمې مشران وایي چې دا تر دې دمه جرګې چې کومه پریکړه کړې ده په یو کار باندې هم عمل درآمد نه دی شوی، چې نور هم اندېښنې خوروي او حالات سمول اړخ ته نه بوزي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1901 درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو مشال ریډیو د وګړو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. زموږ د خبرونو په اړه باندې د خپلې رائے اظهار کولی شئ او بل زموږ خبر اعلان د خیبر پختونخوا، بلوچستان، افغانستان د بیلابیلو سیمو نه وخت وخت په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه جوړی، ویډیوګانې جوړی، نو هغه ویډیوګانې هم کتلی شئ. په روانه خبرونه کې نیمایی ته رسیدلی یو او وزو چې د دې وخت مهم خبرونه وو. پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې چودنه شوې ده چې پکې د جمعیت العلماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور جوبل دي. د پولیسو په وینا دا یو ځانمرګي برید و چې په اړه یې پلټنې روانې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. بلوچ یکجهتي کمیټي وایي چې ریاستي داروي په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروسته پنځه نور بلوز د کون کی لادرکه کړی دی. د لادرکه شو ځوانانو د کورنۍ غړو مشال ډډو ته ویلي چې پولیسو د ورغلي خواغي راپور نه دی درج کړی. د سیمې امنیتی او انتظامی چارواکو په دې اړه تازه سندې ویلي. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران دا غوښتنه پرون په داسې مهال کړې ده چې تر څو ساعتونو یې د احتجاج په توګه د بنو بازار تړلی و. دوی وویل هر هغه څوک زورول کیږي چې په سیمه کې د نامنې پر ضد غږ پورته کړي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې سوداګرو ته د تحفظ ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. دا پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې په پاکستان کې دوه نور ماشومان ګزړن وهلي دي چې ورسره سږ کال د دې وایرس نه د متاثر شو ماشومانو شمیره پنځو ته لوړه شوې ده. دا خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په دې صوبه کې بارانونو دوه تنه وجلي او اوه یې زخمیان کړي دي. ادارې ویلي دي چې بیلابیلې حادثې په هری پور، باجوړ، کوهستان، خیبر، هنګو، تورغر او بټګرام کې مخې ته راغلي دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اتم ورځ هم تړلې پرته. اوردونکو سره یو شمېر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ته د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی امریکا ته سفر کړی دی، سپینې ماڼۍ ته ورغلی دی او د ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې جنگ دوام لري. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالاتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي و چې د میز پر سر خبره د یوه تړون پر چوکاټ توافق دی چې د ده په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکه او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ټرمپ یې نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډېر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنځمبه په واشنگتن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنی ورسته په یو غړې خبري غونډه کې وویل چې دای له زیلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارد ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ټرمپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
نوریاس نوریو چې امریکا ته د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه باندې معلومات راکول او د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې ماحولیاتي بدلون د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په زراو کسان د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپلو پټو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په وینا اقلیمي بدلون افغانان له خپلو مینو د بې ځای کېدو سربیره بشري مرستو ته اړ کړي دي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې اورو.
دا کټوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ پر خپلې ویب پاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمنی کړي دي. په راپور کې زیاته شوې په تیرو دریو کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو په تیرو 12 میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتي بې ځایه شوو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شوو شمېر 988,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا رواني اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړه. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله د غشان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د غشان 240 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتون او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ وچ پترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پر لپسې اغیزمن کړی دی.
راپور مو ورته ورته کوم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. اکنامیک انټيليجنس یونټ سړنیز مجلې د افغانستان د حکومتداري په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه کلنی راپور کې اداري ویلي دي چې د افغانستان نظام چې دی دا استبدادي دی او د غلطه جمهوریت نشته دی. د خلکو بیان ازادي او هغه اواز ته ځای نه ورکول کیږي. تفصیلي په دغه راپور کې اورو.
Economist Intelligence Unit په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته. دغه څېړنیزې مجلې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2024 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 168 هیوادونو له ډلې د دیموکراسۍ له اړخه له 10 نمرو د 0.6 نمرو په ترلاسه کولو 168م او وروستی ځای خپل کړی. د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه، خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوی دی. په دې څېړنه کې د ډیموکراسۍ د شاخص 15 کټګوري ارزول شوی چې افغانستان یې په 4 کټګوریو کې 0 نمرې ترلاسه کړي دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه، د دولت کړنې او موثریت، سیاسي ګډون، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي، ځکه د راپور په ټوکو په 2020 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه سوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم، کار او حکومت په بشپړه توګه له پامه غورځول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمن هم ورته شکایت لري:
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا او دلته په افغانستان کې همدا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه
د حکومت فعالیت او موثریت د غرا سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل سوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نشته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی، له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې ادعا وکړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
مشال رو دوغه ورودن کو د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د مدنياتو څانګې او ریلوي نظام په ګډون په یو شمېر نورو څانګو کې د سرمایه‌کاري لوزنامې لاسلیک شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ابوظبي ولی عهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلې او هلته د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړې دي. اقتصاد پوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبین نه دي. دوی وایي داسې ډېرې هوکړې کېږي خو عملي کېږي نه. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اورګاډي د نظام، مدنیاتو او د بنیادي ډانچې ته د ترقۍ لوزنامې لیک شوې. دغه لوزنامه د فروری په 20مه د ابوظبي د ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري ورستو لاسلیک شوی چې په کې د بنکاری د نظام د پرمختګ د پاره هم لوزنامه شامل ده. آیا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې صلاح خو شوی او لوزنامه هم لیک شوی، دې سره به پاکستان کې معاشي حالت خوشي او که څنګه؟ مشهد ریډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاکت خان نه دغه پوښتنه کړې ده.
که موږ خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کوم های اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي، خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې، ځکه چې مونږ چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی، بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي وو چې هغه هلته دغه ځینې لوزنامې لیک کړي. دغه لوزنامو کې د بینکاري یوه، د مادنیات هم یوه، د بنیادي ډانچې یا انفراسټرکچر هم یوه، ولې د ریلوی د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوزنامې شاملې دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونې پخواني مشر زاهد شینواری چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په سند جوور نظر لري، هغه هم مشاد لري ته وویل تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوي سرته نه دي رسیدلي، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سهولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې دننه بیا ځینې ستونزې داسې دي چې هغه کې دغه هیوادونه سرمایه نشي لګولی.
پاکستان د دا په کار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب دی یا یو ای دی چې دینه داسې سکتورو کې انویسټمنت واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا ګوره یو سکتور چې دی هغه اپلیفټینګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورټ کیپاسيټي ډیولپمنټ وشي او پروډکشن او سټانډرډ اپګریډیشن یې وشي کنه. نو هغه د پاره کدي فرض کې اګریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سکتور کې که فرض کدا اسسټنس واخلي او په هغه کې دا پیسې ولګي نو ټول عمر د پاره بده ملک د پاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورټ څه دی کنه زیاتې دوه پاره باغه ډېر زیات فائدہ من به یې کنه.
پروفیسر زلکت خان ول 13 ورځ چې کومه لوزنامه لیک شوی هغه ک عملی شوی، ملکی معیشت او د خدمات ځینې ادارې به ورسره ډېره ګټه وکړي، لکه د ریلوی نظام مثال ورکو.
اوس په ریلوی کې سرمایه کاری وشي او د دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملاویږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملو شي، کوم چې اوس هغه سې نه دی څنګه به چې پخوا وو. یا که موږ خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغې زیات کم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوی سرویسز باندې دي. د بدقسمتۍ نه کوم ریلوی چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونو لاسلیک کیدل د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر موجود وو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځي اونیزه خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په څلرنیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
رزو د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان وفاقي حکومت په کابینه کې سلور ویش نور کسان شامل کړي دي. د سیاسي چارو شنون کی او د حقونو فعالان وایي چې په داسې حال کې چې ملک دوران دی نه د اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کابینه حجم سیوا کول په ملکی خزانه باندې ډیر بوج ورشي. دوی وایي چې باید حکومت د خلکو د بنیادی ستونزو د هوارولو لپاره کار وکړي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
د شنونکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نن مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوه باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خرڅولې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شنونکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غستل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکړي شي. په خبریال او شنونکو محمود جان
بابر وای
لټه مسله دا چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت ته دومره عزت پام نه دی کړی شوی او د زیاتواله د هر چا په وخت کې پوښتنه ده چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل د یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي نور هم داسې قوتونه شته چې د اغي خلک په دې کې ساتل کی او د اغي خلک د دلته دراوستو بل بل مقصدی د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک غستې کی نو دې کې د کارکړدګۍ نه زیات نور معاملې هم دې وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دي نو د اغي خلک په کې دوړو
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکو او خبريال عبدالهادي مایار وای چې دې هوا کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کولو لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکړدګۍ خکول لپاره د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 11% نه سیوا کابینه نشي زیاتولی
په تیر وخت کې موږ لیدل دي چې چرته هم په کابینه کې ردو بدل راغلی دي او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی نو دا د هغې د کارکړدګۍ د بهترولو لپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول لپاره شوی ده اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړی شو نو د دې په خزانه باندې حتما اثر غورځيږي په دې کې کوم یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه غشتي شوی دي سد ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټي نه هم غشتي شوی دي پیپلز پارټي بیخي سایډ لاین کړی شوی ده دی مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداري او خپل د پارټي خلک زیات نه زیاته خوشاله کړي
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز خټک هم د وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 83 سیوا وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د پېښور درباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه ونوموي د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې شوی دی خو د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د دې غندنه کړې ده د دې په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي بل پلو درباب نیاز کورنۍ ویلي دي چې دوی د حکومت په دې ګام ډېر خپه دي د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور تفصیل راکړي
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده د فروری په 26 په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی سیاستوالو او پخوانی او وفاقی او صوبایی وزیرانو د پختونخوا د حکومت لخوا در باب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقی وزیر ارباب علمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخی یو نامه خلی شوی دا زن پوی گم چې دی په دور سر بسوش ما ته غنی شته پد دی دی خپل گورنس امپروو کی دی دی خپل لا ان اورډر امپروو کی دی دی خپل زمونږه د سوبې چې کوم حق ته عادی روړی ګور دلته چې ته مې چې ویره په دانو مر کې ول ول مونږه سو مان د پاکستان د باریو په کار دا چې دلته مې چونه شروع شي
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم غواړي نو پکار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي
زوتم چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه دا تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړي او هغه ته خدای پاکو بږي نشته دا کال هغه دلته مې پاتې شو دا کارو کې هغه دانه لوي کا تاسو دولس کالو شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې دا چا نوم دې زور هغه مو بدلوي خپل نوم نوې شي جوړ کړي هغه خپل نوم کې دې ابا دا ډېر خي دا مې شو به ته هم پیدا ای
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال علماء مشال ریډیو ته وویل چې دا خ روایت نه دی چې دا یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودلی شي
زکه مونږ یو زیاده سیب دا اپیل وکړم اپیل شیرا دا روایت ماتول نه دی پکار او د نوم بدلولو سره فرق نه پیوزي خدا نوم دی په خپل ځای
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوانو هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي
ارباب احمد دا سټیډیم ډیر په نوجو کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو دغه چې کوم خدماتو داغي کړل د پاره خلکو چې د سمیر غونډه شو او ریزولوشن یې پاس کړو دا چې نو مې دغه کې تا چې تاسو سره د ارباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شهزاد د ارباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوایزر او ته را پاسي او د اغي بیزتی کې تاسو دا احساس نشته چې سبا زموږ د سره سترګې ملالي
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندې ویلي خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي دي دوی وایي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغه پوښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې دي دوی په دې لړ کې د آل سینس چرچ مابد خان جومات ګورونات مندر ګورګټلای هیریټیج ټریل قصخوانه بازار او سیټي هاوس دورې کړې دي مشال ریډیو خبریالا خالد نیاز له دې سره غږېدلې ده او دا راپورې برابر کړې ده
د دورې راجوړون کې شهاب الدین وای تیرې سه مودې راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده دلته د نا امنې پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غوښتل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غږ پورته کړي دی وای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه خبره دي
چې د عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي نو دا فهم کومه د ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا زرګه او خلکو ته دا پیغام رسی نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو
دوره کې شرکت کوونکي جمعایم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو دا وای دا کیسه مغونډي مذهبي یو والیتا ود ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي
پشاور کې ګلیو میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پېښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي ډېر پرم نه ماحولو دا یو روحاني سفر و ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل لپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوه، بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده، امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال وساتل شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه ښیي، موږ ته وایلنس نه ښیي، موږ ته هر یو مذهب او مینه ښیي، امن ښیي راته. نو دا چې کوم دی، موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې هم پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مسکنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه هم ربا زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی، خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدی او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبی یو والی تا ودا ورکړی کیدلی شي، بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلی کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښي دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه